نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عرب اماراتو پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنج شنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمۍ څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او ماښام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړي کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر ویبپاڼه خپور شو، راغلی دی چې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمیدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لاره هواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداری ورکړی چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو تیره پر ښځو او ماشومانو درون فشار راوستي او ټینګار کوي چې د دوامدار همغږۍ او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوي امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوری پیل شوی خو سمدستي نتیجه ښایي ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشري د امریکا ځنګړي استازي ستیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې دا مذاکرات به یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکراینی ماشومان اوکراین ته ستانه شوي، خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د ارغل له پیل راهیسې پر مسکو تور لګېدلی چې د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه شاوخوا 20000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدولي دي. کیف وایي چې روسیې د ماشومان اړ کړي دي چې روسي تابعیت واخلي او بل اوکرایني هویت څخه تیر شي، خو مسکو وایي چې هدف یې د دې ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به یې خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي، هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقونو کمشنر په جنګي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په ایستلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په شپږو بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوي دي. د کابل په وخت د ورځې په لسو بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په یوه بجه د نامیبیا او پاکستان، او د ماښام په شپږو بجو د هند او هالنډ لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاتلند ته ماتې ورکړه، خو د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله هیڅ پیل نه شوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسئ. د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې نعمتیا وکړئ. البته زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مادی ډولونه، چې د درویشتمې صفې څخه پیل تر دیرشمې صفې پورې به دوام ولري. دویم څپرکی دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، د مادې ډولونو ته که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، ماده پر دوو برخو باندې ویشو، چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو، لومړی موږ او تاسو خپله په مخلوطونو باندې غږیږو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کښې ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو خپله مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به وپیژنو او د محلول اعضاو به هم وپیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړې ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو، په مخلوط باندې وغږیږو، ګرانو زده کوونکو، تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، کومو اعضاو ته اړتیا لري، یا هم په دغه مخلوط کې، یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ، په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي، یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي، ایا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب و. البته موږ د خوښې څښاک ده د ام جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخابو. نو که چیرې وګورو، د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي، البته هم هغه وسیله چې په هغه کښې هم دغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګورئ، څونه و موادو او څونه و اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه، کله چې موږ دا څو له سره یو ځای کوو، او بعد هغه چش کېږي، ټول مواد یو په بل کښې حلیږي، او موږ لپاره چش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نو مواد چې یو له بل سره یو ځای کېږي، موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. چش ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شي ده، یا هم څه شي دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کیدای سي چې جوړ شوي وي، یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړونکي توکي په خپل ځان کښې، یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي، او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته ځیر سو، په دې تصویر کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي، او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کومو موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کیدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوع مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو، د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ، په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره، او یخ هم کیدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط، او هم هغه د مختلفو نوع موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ، د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم. انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر، همدغه مواد وینئ. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده، چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي. خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو، چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځته، یعنی د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته سوې ده، چې په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودن کې ده. او په لومړي تصویر کې موږ تاسو خاور او وینو، البته چې دا مختلف مواد دي، د مختلفو موادو مخلوط ده چې مخکې مو هم ویل چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدلو ته موږ تاسو څه وایو؟ مخلوط وایو. کېدای شي چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ تاسو څه کړو په نظر کې ونیسو او یا هم ولرو. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي. دا چې موږ او تاسو خپله روزمره هره ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو، د هغوی سر سروکار لرو، نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري. البته موږ او تاسو وایو چې خپله جامد په جامد کشي، مایع په مایع کشي، یا هم جامد په ګاز کې، جامد په مایع کشي، دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي. البته زیات نور مثالونه هم لرو. ګاز په مایع کې، ګاز په جامد کې، دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي. نو پر هماغه اساس باندې ګرانو زده کوونکو راځو خپله مخلوطونه چې دي عمومي موږ تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو متجانس مخلوط ده بل غیر متجانس مخلوط ده. لومړی په متجانس مخلوط باندې غږیږو. ګرانو زده کوونکو، متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کېدای شي په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي وي. د څه نوع خواص درلودونکي وي؟ د یو نوع خواص درلودونکي وي، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. د بیلګې په توګه ښه مثال یې د چای او د بورې مثال ورکوو. که چېرې تاسو په یو ګلاس چای کښې یو کاشک بوره اضافه کړي، دغه بوره د یو کاشک په واسطه سره حلوو. کله چې حل کړو، موږ او تاسو وینو چې د بورې خوند د همدغه ګلاس په ټولو برخو کښې په یوه اندازه سره رسېدلی دی. یعنی دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستی دی، خوږ خوند اخیستی، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایي. یعنی په ټولو برخو کښې د یو شانو خواصو درلودونکي دي. البته ښه مثال یې هم خپله د مالګې او اوبو مثال ورکولی سو. که چېرې دې مثال ته تاسو ځیر تئ، موږ او تاسو یو ګیلاس اوبه په نظر کې ونیسو او غواړو چې په دې اوبو کښې یوه اندازه مالګه یا هم یو مقدار مالګه څه شي کړو؟ حل کړو. کله چې دغه مقدار مالګه په اوبو کښې حلیږي او یا موږ او تاسو د یو کاشک په واسطه هغه حلوو په مکمل ډول سره، وینو ګرانو زده کوونکو چې د مالګې خوند ټوله په همدغه ګیلاس کښې څه شوې ده؟ حل شوې ده. یعنی دا چې ټوله اوبه تریو خوند اخیستی دی. یعنی دا چې موږ او تاسو وایو چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کښې یو شان په یوه اندازه سره څه شوې ده؟ حل شوې ده. نو دې ډول موادو ته یا دې ډول موادو مخلوط ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. کېدای شي چې د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د دا چې موږ او تاسو خپله مخلوط وپېژند، د مخلوط د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو چې دوی مختلف ډولونه لري، جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې، مایع په مایع کې، مایع په ګاز کې، مایع په جامد کې، البته دا ټول د هغوی ډولونه یو هم متجانس مو ولوست. راځو د لوست په دې برخه کښې البته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط پېژنو. چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کېږي؟ تاسو وګورئ د نوم څخه، که چېرې وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه څه شوې ده؟ اضافه شوې ده. نو غیر متجانس مخلوطونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه مخلوطونو ته ویل کېږي چې د دوی چې دي په ټولو برخو کښې د یو شان خواصو درلودونکي نه دي، د یو شانو خواصو درلودونکي نه دي، بلکې د دوی خواص چې دي یو له بل سره توپیر لري، فرق لري. کېدای شي چې د یو لوښي په یوه برخه کښې زیات اوسي، په بله برخه کښې کېدای شي چې د هماغه مخلوط خواص چې اوسي کم وجود ولري. چې دې ډول موادو مخلوط موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط وایو. د بیلګې په توګه که چېرې وګورو خپله د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو. د اوسپنې او شګو مخلوط که چېرې وګورو، کېدای شي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې یو د بل سره یو ځای کړي. کېدای شي چې په یوه برخه کې د شګو شمېر زیات اوسي او په بله برخه کې د اوسپنې ذرات کېدای شي چې څه اوسي؟ زیات اوسي. نو دغه ډول مخلوط ته موږ او تاسو غیر متجانس وایو، ځکه چې کېدای په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي نه دي. شګې ځلا او اوسپنې ځان ته جلا نوع مواد دي. او یو هم موږ او تاسو ښه بېلګه یې خپله د خړې اوبه په نظر کې ونیسو. خړې اوبه چې دي ګرانو زده کوونکو، وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کې یو شان نه ده. یو هم ښه مثال د ګلدانې او د خاورې مثال هم ورکولی سو، چې دا هم خپله د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مخلوط ډولونه وپیژندل. د مخلوطونو د توکو د بیلولو لارې پیژنو چې څه ډول کولای سو چې مخلوطونه یو له بل څخه چشي کړو، بیل کړو. په دې خو باندې پوه سولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي. اوس څنګه کولای سو چې خپل د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو؟ البته که چیرې وګورو د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کیدای سي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کیدای سي چې موږ او تاسو یې بیل کړو، دغه څخه خالص مواد په لاس راځي. چې دغه خالص مواد کیدای سي موږ او تاسو په مختلفو لارو سره لاسته راوړو، چې یو هم د هغوی څخه خپل د بړاس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د بړاس په طریقه باندې موږ او تاسو کولای سو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کیدای سي چې د مالګې څخه موږ او تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چشي کړو، مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه؟ که چیرې وګورو موږ او تاسو د مالګې محلول ته خپله حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې او ایشېدل، د هغوی د اوبو مالیکولونه چشي کیږي، د حرارت په ډول سره بړاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښو په تل کې رسوب کوي. چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چشي سو، بیل سو. یو ښه لاره ګرانو زده کوونکو خپله د تقطیر عملیه ده، چې یو په سړون کې لوښي کې کولای سو دا هغوی څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یوه طریقه لرو. چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دي یو له بل سره کولای سو چشي کړو، جلا کړو. چې دا سپلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای سي چې د جامد مواد لپاره مناسب اوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو محلولونه پیژنو. تلوس د محلولونو برخې ته راغلو. چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو. چې محلول که چیرې موږ او تاسو وګورو، موږ او تاسو وویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو، چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همهغه اساس ګرانو زده کوونکو، راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو. چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي، او بل هم کېدای سي چې د حل مادې په نوم سره ونومو. چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای سي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي، عبارت د محلل څخه دی. چې دا هم موږ او تاسو وایي یو ښه مثال، البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای سو. دا چې خپل موږ او تاسو وایي محلل، هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي، حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده دي، اوبه یو حل کوونکې ماده ده. چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي، حلوي. البته بوره، مالګ او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او دوهم د ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوې یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده. چې د نوم څخه له موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ او تاسو منحله ماده هم ورته ویلی سو. هغوی لکه د بوره او مالګه، چې بوره هم خپله منحله ماده ده او مالګه هم خپله منحله ماده ده. چې کېدای سي په حل کوونکې ماده کې چشي سي حل سي، یعنی په اوبو کښې حلیږي، په غوړي کښې حلیږي او داسې نور نورو موادو کښې کېدای سي چې چشي سي حل سي. چې دې ته بیا موږ او تاسو حل کوونکې یا هم منحله ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړښت کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت یې ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي؟ البته ګرانو زده کوونکو، وګورئ د کتلې د بدلون چې ده، که چیرې موږ او تاسو وګورو، موږ وایو چې دوی چې دي د محلول په جوړېدلو کې، یعنی کله چې یو محلول جوړېږي، د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي. ځکه چې د هغوی د حل کېدونکې مادې کتله چې ده، د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتله یو له بل سره چشي ده، یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د محلول کتله مساوي کېږي، د محلل کتله جمع د حل کېدونکې مادې کتلې، یا هم د حل کېدونکې مادې کتله د محلل د کتلې د یو ځای والي څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې چې موږ او تاسو ارزونه لرو. په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال، د مخلوط ډولونه څو دي؟ دوهم سوال، متجانس مخلوط تعریف کړي. دریم سوال، د محلل او منحله مادې ترمنځ توپیر وښایاست. او څلورم سوال، د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه وه؟ چې ستاسو سره به د نوټ کتابچه او قلمونه وي، تر څو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دودیشمې صفې پورې دوام ولري. دا څو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یا عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو، موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کېدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړۍ حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي، د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب سوی وای نو کیدای سي چې د دوی تر منځ توپیر مو نه سوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی سو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر یې دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې ویني هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول یې سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای سي چې د دې فورمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو تر منځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادېږي چې فورمول یې ده سی او
دوا یعنی یو اټم دوا کاربن او دوا اټم اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه خلاص راغلی. مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه خلاص راغلی چې دای د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دی او یا هم کیمیاوي فرمولې نه دي او مرکب اهم د مرکباتو نمونه دي. لازو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یو د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغه اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکه د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو قوه رامنځته کیږي چې همدا قوه خپل د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو کچیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې د خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري. یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصر ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کیدل وایو. ګرانو زده کوونکو اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خونسه حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري. یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت ورکړي، لکه بیریم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم، چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري، خوشپش الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کرار لري، هغوی بیا په خپل اخیری مدار کښې اووه الکترونونه لري، او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو